د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، دا خپرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او په راپورونو کې به واورئ چې له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت د پټو خبرو اترو اوازې څومره رښتیا دي. همداراز په یو بل راپور کې با واورئ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي نړیواله ټولنه له افغانستان سره د مرستو لپاره د افغان حکومت اجراتو ته منتظر دی چې له فساد سره په مبارزه کې څه کوي او د بشري حقونو په برخو کې کوم اجرات کوي. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام وړاندې کیږي. خو لومړی ستاسو د دې ساعت د خبري سرویس اوریدو ته رابولم. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د یو نوي سیاسي اصلاح غوښتونکي ګوند رسمي کېدو اجازه ورکړه او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکي وایي د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ په اصولو کې پر اوربند موافقه شوې ده. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی کورنی خبرونه ناجیه صفی اوروي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره چکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د ایتالیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په بروکسل کې وکتل. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د حساب ځواکونو په هوایي حمله کې 15 وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وختي او د افغانستان مشرانو جرګه وایي له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په باب هر ډول خبرې اترې باید د خلکو د غوښتنو په اساس وي. د خبرونو ترسیل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې او د بشر د حقوقو د ساتنې په برخه کې پرمختګ پورې تړلای. ډانل فیلډمن نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې افغان حکومت د اصلاحاتو لپاره ژمنه کړې خو ډېر څه پاتې دي چې باید ترسره شي. فیلډمن د ازادي رادیو د خبريال دی او پښتنې په ځواب کې وویل چې مرسته کوونکي هیوادونه هیله لري چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې او د بشري حقوقو د ساتنې په برخه کې یو استراتیژي جوړ کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د ایتالیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په بروکسل کې وکتل. په دغه کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او ایتالیا ترمنځ د دواړو خیزو همکارۍ او د لا پراختیا په افغانستان کې د فساد پر خلاف د مبارزې د افغان امنیتي ځواکونو د پیوړتیا د سیمې او نړۍ د امنیت او د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په اړه بحث او خبرې اترې وکړې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې ایتالیا له افغانستان سره د خپل مرستو او همکارۍ دوام ته کلک کشمانه ده. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د ایساف ځواکونو په هوایي حمله کې 15 وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وختي. د دې ولایت ویان احمدیه عبدالزی ازادي رادیو ته وویل چې دغه حمله پر وسلوالو طالبانو نن سهار د لالپورې ولسوالۍ په رینی سیمه کې ترسره شوې ده خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان مشرانو جرګه وایي له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په باب هر ډول خبرې اترې باید د خلکو د غوښتنو په اساس وي. د دغه جرګې مرستیال محمد علم ازدیار نن په عمومي غونډه کې وویل چې ولسمشر غنی باید د هغو راپورونو په اړه وضاحت ورکړي چې ویل کېږي له وسلوالو طالبانو سره یې پټې خبرې اترې پیل کړې. د پاکستان اکسپرس ورځپاڼې په ورسیو کې ویلي چې ولسمشر غنی دا ځل د ملګرو ملتونو تر څار لاندې له طالبانو سره د سولې پټې خبرې پیل کړې خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن سند ویلي. دا د افغانستان نړیوال مهم خبرونه. بهرنی خبرونه له احمد شیبر څخه اوري.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې غونډه کوي. پر غونډې به د اوکراین بحران او د ماسکو او لویدیز مخ په خرابیدونکو اړیکو سیوری وغوړوي. تر غونډې مخکې د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل 2014 کال د تیریو بحرانونو او شخړو کال و. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د روسیې اقداماتو د اروپا اتلانتیک امنیت تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې تر غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې د هغه تړون له مخې چې په مینسک شوی و پکار دی چې په اوکراین کې اوربند
We have to
موږ باید د ټولو هغو هڅو ملاتړ وکړو چې د منسک تړونونه تطبیق کړي او درناوی یې وکړي. هلته د شبې اوربند رعایت وشي او د اوکراین حکومت په حقیقت کې د منسک د تړون د تطبیق لپاره جدي هڅې کړي دي. ستونزه دا ده چې بلتون غوښتونکي او روسیه د منسک د تړون درناوی نه کوي، له اوربنده سرغړونه کیږي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به په 2015 کال کې د چټک غبرګون د ځواکونو د جوړېدو پر مسلې هم خبري وکړي. د ایران د کورونیو چارو وزارت د یوه نوي سیاسي اصلاح غوښتونکي ګوند رسم کېدو اجازه ورکړه. دا لومړی ځل دی چې له کلونو وروسته په ایران کې یو اصلاح غوښتونکي ګوند دا اجازه ترلاسه کوي. د کورونیو چارو مرستیال وزیر حسین علي اميري ارنا اژانس ته وویل چې د ایران د خلکو ژغ ګوند ته د دوشنبه په ورځ د کورونیو چارو وزارت د سیاسي فعالیت اجازه ورکړه. د دې ګوند مشر صدیق خرازي کوي چې په خوا په فرانسه کې د ایران سفیر وو او د ایران د پخواني اصلاح غوښتونکي ولسمشر محمد خاتمی جکپوری سلاکار وو. خرازي د ایران له مذهبي مشر آیت الله خامنهای سره خپلوي لري. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف په ترکمنستان کې دی. نظربایف په مهال ویش سره سم نن د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بیرد محمدوف سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د قزاقستان د ولسمشر د رسنیو د دفتر په وینا نظربایف بیرد محمدوف او د ایران ولسمشر حسن روحانی به سبا د دغو درو هیوادو ترمنځ د ریل د یوې غځېدلې پټلۍ د پرانیستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. چارواکي وایي چې د اورګاډي دغه پټلۍ به د کسپین د سمندرګي پر غاړه د دغو درو هیوادو ترمنځ د سفر وخت رالنډ کړي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي چې پوځ د اسلامي دولت د وسلواري ډلې د مشر ابوبکر البغدادي و شزه او یو زوی نیولې دي. دغو امنیتي چارواکو نن وویل چې د بغدادي شزه او زوی په وروستیو ورځو کې هغه وخت ونیول شول چې دوی له لبنان څخه سوریه ته په سرحد پورې وتل. یو پوځي چارواکي وویل چې دا شزه له خپل زوی سره نږدې لس ورځې مخکې هغه مهال ونیول شول چې جعلي اسناد ورسره وو. دغه پوځي چارواکي زیاته کړه چې دا شزه د سوریې ده او تحقیقات ترې روان دي. د هانګ کانګ د ډیموکراسي پلوه اعتراض کوونکو د تحریک دریو مؤسسانو نن اعلان وکړ چې دوی ځانونه پولیسو ته سپاري او له اعتراض کوونکو څخه یې وغوښتل چې له اعتراضونو لاس په سر شي. خو د زده کوونکو یو مهم مشر جوشوا وونګ پر اعتراض کوونکو ژغ وکړ چې د شهر په سر کې بیا سره راغونډ شي. دا غوښتنې په دې پسې شوې دي چې په لسګونو کسان د یکشنبې په ورځ له پولیسو سره د خوډه پر مهال ټپیان شول. دوی میاشتې مخکې وروسته تر دې د اعتراضونه شروع شول چې پکینګ په اګست کې پریکړه وکړه چې تر دې وروسته دې د هانګ کانګ مشر په آزاد ډول نه انتخابي شي. بینیتای د مرکزی ډلې مشي کوي د نن په هانګ کانګ کې خبریالانو ته وویل حکومت له پولیسو د خپل واک د ساتنې لپاره بې موجبه استفاده کوي. موږ د خپلو خلکو د ساتنې لپاره د خپل اصلي هدف لپاره چې مینه ده او سوله ده دې ته چمتو شوي یو چې تسلیم شو. موږ درې لس زده کوونکو غواړو چې دوی هم پشا شي څو په ټولنه کې ژورې ریښې وځغلو او د دې تحریک شبکه پسې تمدید کړو. او روسي خبردار چې د شباب اسلامي ډلې په کینیا کې د شپږ دیش کارګرانو د وژلو مسولیت په غاړه واخیست. په سومالیا کې میشته د شباب وسلواله ډله وایي چې دغه کسان چې نن ووژل شول مسلمانان نه وو او د لږ تر لږه دوو تنو سرونه پرې شوي دي.
زمون غاګله ازادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې د خبرو اترو د احتمال هرکلی کړی.
وسله مخالفین طالبان او حزب اسلامي هم د افغاني ټولنې غړي دي. نو کله چې د هغوی عزت او حرمت مراعات کیږي هغوی به طبعا مذاکرات ته آماده شي.
په همدې حال کې د طالبانو د اصلي ټاټوبي کندهار د سولې ولایتي شورا وایي له ځینو طالبانو سره یې تماسونه ټینګ کړي دي.
په محلي کچه خو موږ تماسونه لرو د طالبان سراغه هم ډیره داسې دي چې د سولې اوادار دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي مرستندوی هیوادونه له اداري فساد سره د مبارزې او د ښځو د حقونو په برخو کې د افغان حکومت اجراتو تسترګې په لاره دي. او په داسې حال کې چې د ایډز ناروغي پراخېدو نړیوال اندېښمن کړي، په ننګرهار کې د دې خطرناکې ناروغۍ موارد زیات شوي دي. ګڼ نور موضوعات هم لرو. په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو په اونیس پروګرام کې د خپلو اندېښنو ځوابونه واورئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې عالی شورا خوشبيني خودلې چې حکومت به د یوې نوې پالیسۍ لمخې وکولای شي د سولې د خبرو اترو لپاره د وسلوالو مخالفینو اعتماد خپل کړي. د دې شورا یو غړي نن ازادي رادیو ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره لازمه ده چې لومړنۍ خبرې د پردې تر شا تر سره شي. خو د چارو ځینې کارپوهان وایي چې د سولې خبرې باید په یو سیستم او میکانیزم کې دننه مشخص شي. په داسې حال کې ده چې د پاکستان اکسپرس تریبیون رسپانې راپور ورکړی چې ولسمشر اشرف غنی له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پټې خبرې اترې پیل کړې دي. اجمل تورمان په دې اړه له نور تفصیل سره.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د یوې نوې پالیسۍ په پیل سره ښایي وسلوال مخالفین په اوسني نظام کې نسبي ګډون پیدا کړي. د دغې شورا یو شمېر غړي وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی کولای شي له خپل موقف څخه په استفادې له وسلوال مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره لار هواره کړي. د دغې شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات د سه شنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل دوی د وسلوال مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه په رسمي ډول په جریان کې نه دي، خو په دې برخه کې د پرمختګونو په اړه خوشبينه دي. نوموړي هله څرګنده کړه چې د هیواد نوې حکومت وکولې شي په یوې نوې پالیسۍ د سولې د خبرو لپاره د وسلوالو مخالفینو اعتماد خپل کړي.
ممکن پالیسۍ قبلي
خی پخوانی پالیسی به داسې څه درلودل چې وسلوالو مخالفانو ته د منلو وړ نه ول. خو د نوی پالیسی اصلي محور د افغانستان ثبات، امنیت او پرمختګ دی، او دغه شان د ټولو افغانانو یو ځای کېدل له نظام سره چې دا به مخالفانو ته د منلو وړ ټکی وي او دوی به په نسبي حضور سره په اوسني او یا بل نظام کې ظاهر شي.
دا په داسې حال کې چې پاکستان اکسپرس تریبون ورځپاڼې راپور ورکړی چې ولسمشر اشرف غنی له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پټې خبرې پیل کړې دي. د افغان حکومت یو شمېر سرچینو ورځپاڼې ته ویلي چې دغه خبرې د ملګرو ملتونو د سازمان تر څارنې لاندې پیل شوي او هدف یې په سیاسي واک کې د طالبانو شریکول دي. خو د ملګرو ملتونو سازمان او د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې چارواکو په دې اړه څه ویلو ډاډه وکړه. تر دې دمخه پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په وار وار طالبانو ته د سولې د خبرو بلنه ورکړې وه، خو دوی له دې امله چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه میشتي د سولې خبرو ته غاړه نه دی ایښې. په هینل کې د سیاسي چارو شمیر کارپوهان وایي چې د سولې خبرې باید د یو مشخص سیستم او میکانیزم له مخې وشي. د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی وایي
هر مذاکره ضرور نیست کل جزئیات افشا شي.
ضرور نه ده چې د هر مذاکره جزئیات افشا شي، خو که د افغانستان د دولت له ادرسه وی په کار ده چې د سیستم، میکانیزم، یو پالیسۍ او یو ستراتیژي له مخې د هر څه تر سره شي.
بل خو د افغانستان مشرانو جرګې غوښتي چې ولسمشر دې د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه توضیحات ورکړي. ویل کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی سعودي عربستان، چین او پاکستان ته د خپلو سفرونو پر مهال د دغه هیوادونو له چارواکو سره له طالبانو سره د سولې په امکاناتو هم خبرې کړې دي. داسې راپورونه موجود دي چې وسلوالو مخالفینو په سیاسي واک کې د برخې ورکولو په هدف د هیواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول پایتخت کابل کې پلې حملې زیاتې کړې دي، خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د حکومت د احتمالي اقداماتو هرکلای کړی. د هغو اقداماتو چې ویل کېږي له وسلوالو طالبانو سره یې د پردې تر شا هم غیر مستقیمې خبرې اترې پیل کړې دي. البته دا خبرې اترې یا د دې خبرو ترسره کېدل د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي، خو ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې دا خبرې د پردې تر شا د ولسمشر اشرف غنی د حکومت لخوا له یو شمیر طالب مشرانو سره پیل شوې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالمالک روحانی د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې د سولې خبرې اترې باید د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره پیل شي. طالب آغا د اورزګان ولایت له چارچینو څخه په خپل پیغام کې لیکلي دي چې د سولې د شورا د دې اقدام هرکلای کوي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. محمد کریم د کندهار څخه لیکلي دي چې په خپل اس ام اس کې البته لیکلي دي مکمل نوم محمد کریم غالباً دی چې محمد یم دوی لیکلی غالباً کریم یا رحیم بوی چې د کندهار ولایت څخه لیکلی چې د اشرف ولسمشر اشرف غنی څخه مې غوښتنه ده چې خپل واده پر ځای کې هغه واده د بندیانو و چې د خپل بیانونو کې ویل چې زبا بندیان الکم نو بالا د بندیان الکی. په کندهار کې د سولې د عالی شورا ولایتي دفتر وایي دوی په سیمه ییزه کچه د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. دوی زیاتوي چې د هغو کسانو چې له دوی سره یې تماسونه نیولي د سولې له پروسې سره یو ځای کېدو ته لیوالتیا ښودلې. د سولې د ولایتي دفتر مشر عطا محمد احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوال د که څه هم وسلوالو په دې وروستیو کې افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، خو د دې حملو مقصد دا دی چې غواړي په خبرو اترو کې زیات امتیازات ترلاسه کړي. محمد صادق رښتینی له نور تفصیل سره.
په کندهار کې د سولې د عالی شورا مشر عطا محمد احمدي وایي چې دوی په سیمه ییزه کچه د وسلوالو طالبانو د مشرانو سره اړیکې لري او هغوی د سولې د پروسې سره یو ځای کېدو ته لیواله دي. ښاغلی احمدي د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان نوی حکومت باید د سولې په برخه کې زیاتې هڅې وکړي.
په محلي کچه خو موږ تماسونه لرو، د طالبانو سره هغه هم ډېرې داسې دي چې د سولې هوادار دي، خو د بعضې ملحوظات په خاطر چې ندی راغلی د سولې سره عملا ندی یوځای سوي، خو منتظر دي دیته چې سم ترتیب یو پروګرام جوړ شي. نو هغه ته منتظر دي انشاءالله اومینسته چې یو ترتیب جوړ شي د سولې د عالی شورا د خوا او د افغانستان د حکومت د خوا.
د سولې د شورا ولایتي مسول د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ورستوي حمله ته چې په نتیجه کې سلګونه کسان مړه او ټپیان سول وویل چې وسلوال د دغه ډول حمله په کولو سره غواړي چې خپل نفوذ زیات کړي ترڅو په راتلونکي کې خپل برخه زیاته کړي.
سیاسی اړخ لري ځکه چې هغه د افغانستان کې د سولې مخالفین دا کوشش کوي چې دلته د خپل فشار زیات کړي، لکه اوس په دا کابل کې و په ارګون کې په چې دا پیښې وسولې او دا پیښې ادامه لري. دا د دې دپاره چې دوی دا وښیي چې موږ هم یو څوک یو، د دې دپاره کوي چې په دې پوهېږي وارخطا دي چې سوله خو راځي سوله کېږي. نو د دغه دپاره چې دوی خپله یو برخه زیاته کې
د کندهار د سولې ولایتي مشر دغه راز پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی سفر د سولې په برخه کې ګټور بولي. د نوموړي په وینا پاکستان کولای شي چې وسلوال طالبان په افغانستان کې سیاسي مذاکراتو ته مجبور کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشران نن په بروکسل کې د ناتو په مرکز کې دی او د دې سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ګوري. د ناتو عمومي منشي ویلي چې د دواړو افغان مشرانو حضور د ناتو او افغانستان ترمنځ د شراکت قوت څرګندوي. د ناتو عمومي منشي همدارنګه زیاته کړې چې ناتو او متحدین تقریبا یو نیمه لسیزه اوګه پوګه د افغانستان له خلکو سره ودرېدل څو د هیواد د نړیوالو تروریستانو په مرکز بدل نشي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زئی پر راپور کې واوري.
نن په د ناتو تړون د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر حالاتو بحث کې ژیو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن غونډې ته وینا کوي. د ناتو تړون عمومي منشي سلتنبرګ نن وویل چې د دې تړون د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې دا کړه نتایجو په تمه دی. سلتنبرګ وویل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به نن په دې غونډه کې پر دوو مهمو نړیوالو مسلو خبرې کوي چې وایي په افغانستان کې دغه تړون راتلونکي او بلایله اوکراینا د دوی د ملاتړ څرنګوالی دی.
I expect four concrete outcomes.
دوی ز د وزیرانو له دې غونډې څخه د څلورو عمده پایلو د ترلاسه کولو تمه لرم. لومړی غواړو چې زموږ د ختیځو متحدانو د ملاتړ لپاره هلته دوامدار حضور ولرو. دوهم غواړو چې د یو منځمهالي اضافي ځواک رامنځته کېدل اعلان کړو چې زموږ چټک غبرګون څرګند کړي. او دریم پیاوړی سیاسي او عملی ملاتړ څرګند کړو او د اوکراین ملاتړ وکړو، او څلورم غواړو چې د 2015 کال لپاره په افغانستان کې د ملاتړ خپل پروګرام اعلان کړو. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ ویلي دي چې که څه هم د روان کال تر پایه په افغانستان کې د ناتو تړون پوځي ماموریت پای ته رسیږي، خو د دغه تړون د نوي ماموریت د پیل په تمه دي چې غالبا د جنوري له میاشتې به پیل کیږي. دا به په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او د ملاتړ او مشورې ماموریت وي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د ناتو د 28 غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران بنن په داسې نړۍ کې چې په چټکۍ د بدلېدو په حال کې ده د دغه تړون د پرمختګ پر لارو چارو بحث کوي. ستولتنبرګ ویلي ناتو باید نن او سبا پیاوړی وي، څو له ختیځه تر جنوبه له ټولو موجودو ستونزو سره مقابله وکړي. د ناتو عمومي منشي پرون د افغانستان د پارلمان لخوا د امریکا له متحدو ایالاتو او له ناتو تړون سره د دوو عمده امنیتی موافقو د تصویب هر کله هم وکړ.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت دواړه مشران ولسمشر اشرف غنی او عبدالله اجرایه مشر په بروکسل کې دي، او نن د ناتو د بهرنیو چارو د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په ګډه غونډه کې ګډون کوي او له هغو سره ګوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کابینه تر اوسه پورې نه ده اعلان شوی، او یو شمېر څارونکو اټکل کړی چې که افغان ولسمشر له اروپایي متحدانو سره پرته له دې چې خپل کابینه اعلان کړي خبرې اترې وکړي، نو ښایي له خپل حکومت اعتبار زیانمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړو سره له دې چې د کابینې په اعلان کې ځنډ د اندېښنې وړ بولي ټینګار کړی چې راتلونکي کابینه باید له وړ کسانو جوړ شي. د دې جرګې ځینو غړو نن په عمومي غونډه کې همداراز وویل چې په نوي کابینه کې باید داسې کسان ونه اوسي چې دوه ګونی تابعیت ولري. قسیم سولمل د موضوع جزئیات په یو راپور کې اوروي.
د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو دقیقا څلور شپې ورځې تیرې شوې، خو دغه حکومت لا هم نه دی توانېدلی چې نوې کابینه اعلان کړي. ځینې افغان سناتورانو د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل دا چې وزارتونه به بیا هم د یوې مودې لپاره د سرپرستانو له لورې اداره سي، دا به د هیواد حالات نور هم خراب کړي. د مشران جرګې غړی بسم الله افغانمل سره له دې چې په کابینې کې ځنډ د افغانستان په ګټه نه بولي، وایي چې نوي وزیران باید داسې کسان نه وي چې خپل وخت په بهرنیو سفرونو تیر کړي.
امیدوار یم چې نوي کابینې ته وطن پرست خلک، خدای پرست خلک، تخصص او مجرب شخصیتونه معرفي شي، او هغه کسان چې سهار دلته او ماښام بل ځای، داسې کسان نه د افغانستان په خیر تمامیږي، نه د مظلوم ولس د وکیل.
د مشران جرګې غړی په افغانستان کې د نامنوي یو عمده لامل په هیواد کې ناوړه سیاسي وضعیت بولي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د اکشن بپروز ویل چې د نوې کابینې غړي به له دوه نه تر څلورو اونیو پورې د باور رایې اخیستلو په خاطر ولسي جرګې ته معرفي سي، او تر هغه به د وزارتونو ارشد مرستیالان د سرپرستۍ چارې په غاړه ولري. خو یو شمېر سناتوران اندېښنه لري چې ممکن دغه موده نور هم وغځول سي. یو له دغه سناتورانو هدایت الله رهایی دی.
که وضعیت داسې وي چې مرستیالان به د څلورو اونیو لپاره سرپرستان وي او دا موده به بیا اووه اونۍ دوام وکړي، دا به د افغانستان حالات خراب کړي او د ملي وحدت حکومت اعتبار به هم له منځه ولاړ سي.
د سیاسي چارو کارپوهان د کابینې په اعلان کې ځنډ د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو له امله بولي. خو د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزي له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وه چې دواړه مشران د کابینې په برخه کې پر یو لړ مواردو موافقې ته رسېدلي دي. دغه وزارت وزارتونو ته د نوي څیرو پیژندنه، شذو ته د څلور وزارتونو په پام کې نیول، تخنیکی وزارتونو لپاره د مسلکي کسانو ګمارل، او په څو مراحل کې ملي شورا ته د وزیرانو د معرفي کولو په اړه دي. خو دا به د وخت په تیریدو سره روښانه شي چې آیا نوي وزیران به لکه څنګه چې حکومت ژمنه کړې په ټاکلې موده او له لازمو معیارونو سره معرفي شي او که څنګه.
آیا میدانید تاثیرات خشونت علی زنان بر خانواده چی است؟
دا چې د خصوص سره د تاوتریخوالي اغیز په کورنۍ څه دی؟ د دې پوښتنه ځواب او په حق لای مشورې د سیشن بشپه په اتو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو د نجیبان او شباب خبرونه کې اوریدئ شئ.
پاسخ به این سوال را سیشن به 8 شب از برنامه نجیب نوشابه رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید.
د تلیفون شمیرې دی 001-202-9-3-3-4
0790-010-070.
قدر منوریدون کو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ورسته لدی چې د ازادۍ رادیو خبرونه پای ته رسیدي د ماخام له او د سهار تر او اوریدای شي د شپه د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي برخې مرستیال کندهار ته په خپل لومړي سفر کې ویلي چې د هلته د پاکستان د لاسوهنې او د امنیت د تامینولو لپاره د اړوندو مقامات سره خبرې کوي. دا څرګندونې د ولایتي چارواکو د هغو انتقادونو په ځواب کې وکړي چې په نامنیو کې د پاکستان د ښکېلتیا سره سره د ملګرو ملتونو پر چوپتیا درلوده. له کندهاره محمد صادق رښتینی راپور راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یا یونما د سیاسي برخې عمومي مرستیال مومټو چې د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ خپل نوی ماموریت پیل کړی، په لومړي ځل کندهار ته راغلی. هغه د کندهار د ولایتي چارواکو او د ولایتي شورا د غړو سره د لیدنې پر مهال دلته پر سیاسي، اقتصادي او بیا رغنیزو چارو مسلسلي خبرې وکړې. د کندهار د ولایتي اصول شورا غړو هغه ته په خبرو کې د کندهار د روان امنیتي وضعیت ننګه وکړه، خو په دې وروستیو کې د بیکاروي زیاتوالي، جګړې ته د ځوانانو د تګ زمینه سازه فکتور یاد کړ. د یونما سیاسي مرستیال ته د نامنیو جوړولو په برخه کې د پاکستان د ښکاره لاسوهنې او هلته د میشتو کډوالو څخه د افغانستان په نام نه کولو کې د کار اخیستلو ستونزه د شکایت په توګه وړاندې شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي برخې مرستیال ژمنه وکړه چې په دې اړه به د مربوطه چارواکو سره خبرې وکړي. دی وایي موږ دغه ستونزې ته په جدي سترګه ګورو. موږ په دې اړه د اړوند مقاماتو سره خبرې کوو. موږ همدارنګه پوهیږو چې افغان حکومت دغه ستونزې ته جدي پاملرنه کوي. هیله لرم چې امنیت هر څومره چې ژر ممکن وي کنټرول شي.
We are aware of the tension that is there and we are looking at it very seriously.
کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا وایي چې دلته شامنیت د ملګرو ملتونو سیاسي مرستیال خوشبینه کړه او هم یې دلته د راغلي پرمختګ ستاینه وکړه. هغه زیاته کړه چې د آرام افغانستان د غوښتنې هیله د سیاست په مرکز کندهار پورې تړلې، نو ځکه دغه مقام خپل اولنی سفر د همدې ولایت څخه پیل کړ.
که غواړو چې آرام افغانستان ولرو باید آرام کندهار ولرو. که غواړو چې انکشاف یافته افغانستان ولرو باید انکشاف یافته کندهار ولرو. په دې خاطر چې د افغانستان تاریخ، د افغانستان سیاست همیشه د دې ځای څخه رهبري شوی او کنټرول شوی دی. نو اوس هم لکه غوملې چې خپله د افغانستان حکومت مهم دی، په خاطر مخالفینو ته هم مهم دی. تاسو لیدل چې دلته مخالفینو ډیر زور واهه چې ډیر کوچني واقعات پیښ کې متادي د پاره لو خبره بو.
د یونما د استازي لخوا د روان ژمي پر مهال د ممکنه پیښو او همدا شان په ټولیز ډول په دغه موسم کې د کندهار سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو د مرستي د برابرولو په برخه کې هم نوي ژمني وسوي.
سمون غاګله ازادۍ رادیو او ریډیو افغانستان او پاکستان د پر د امریکا ځنګړی استاذ ایوي مرستندوی هیوادونه د سترګې پلار دی چې د افغانستان نوې حکومت د لندن په کانفرنس کې د اداري فساد او د بشري حقوقو په برخو کې څه ډول ستراتیژي پداګه کوي. دانیل فیلډمن لازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان نوې حکومت د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره خپل تعهد خودلې، خو د دې خبره په دې برخه کې لا نور کار ته اړتیا شته. افغان ولسمشر اشرف غنی به د لندن په کانفرنس کې مرستندوی هیوادونه له افغانستان سره د مرستو دوام ته وهڅوي. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استاذي وایي له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د راتلونکو مرستو یو برخه به د اداري فساد پر ضد د مبارزې او بشري حقوقو د خوالي لپاره د نوي افغان حکومت په اقداماتو پورې تړلې وي. دانیل فیلډمن نن له بروکسل څخه له ازادي رادیو سره په تلیفوني تماس کې ویل افغان مشرتابه ورلمخه د اداري فساد پر ضد مبارزې او د بشري حقوقو د خکول په باب خپل تعهد څرګند کړي، خو د دې خبره په دې برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده. دوی وی ښکار خبره ده چې د اداري فساد او د بشري حقوقو په برخو کې د افغان حکومت نورو ګامونو ته اړتیا ده. خو د افغانستان د ملي والي د حکومت بنسټیز شمنې هڅون کړي. اشرف غنی او عبدالله دواړه دا درک کوي چې اداري فساد د هیواد د پرمختګ مخته یو لوی چیلنج دی، او د دې لپاره چې د هیواد دوامدار پرمختګ وکړي باید د اداري فساد پر ضد مبارزه وشي.
In Afghanistan and that they need to address this
دانیل فیلمن وویل د نوي افغان حکومت په لومړنیو دو میاشتو کې د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره د نوي افغان مشرتابه ژمنې څرګندې شوې دي. نوموړي په دې برخه کې د کابل بانک د قضیې بیا پرانستل، د بشري حقونو د خوالي په اړه د افغان مشرانو د ژمنو یادونه وکړه، او ښاغلي فیلډمن د رسنیو موضوع هم یاده کړه. په دې برخه کې د نیویارک ټایمز خبریال ته بیرته افغانستان ته په افغانستان کې د فعالیت د اجازې موضوعات ته اشاره وکړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو خاص استازي وړاندې ویل چې نړیواله ټولنه د افغان مشرانو لیدلوري ته چې د لندن په غونډه کې د اداري فساد او بشري حقونو اړوندو موضوعاتو په اړه په ډاګه کوي سترګې په لاره ده. د دانیل فیلډمن په وینا ده چې په دې برخه کې څه باید وشي او کوم ګامونه دوام ومومي. د دې یو برخه به د راتلونکو شپږو میاشتو پورې د توکیو د 2012 کال د کانفرنس د دوه اړخیزه ځواب ورکونې په میکانیزم پورې تړاو ولري. د لندن په کانفرنس کې به چې راتلونکي پنجشنبه پیلېږي، افغان ولسمشر اشرف غنی هڅه وکړي چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې دوامداره مرستې راجلب کړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي دانیل فیلډمن د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. د وخت د مازدیګر 4:30 دی. د دې خبرونې په دوام کې به واوري چې افغان حکومت د لاجورد لارې د پروژې پر عملی کېدو ټینګار کړی. نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو تر هر څه ډېر پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې احمد شیبری اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله بنن په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن نن په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل چې مرسته کوونکي هیوادونه هیله لري چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې او د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې ستراتیژي ولري. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې په نژدې راتلونکي کې به د یو شمېر ولایتونو والیان او ښاروالان بدل شي. د دې ادارې ویاند تواب غورزنګ وویل دا بدلونونه تر ډېره پاکو ولایتونو کې راځي چې امنیتي وضعیت پکې ښه نه دی. په دوبۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته متحد عربي اماراتو 2024 منډې هدف ټاکلی دی. د افغان ټیم 15 لوبغاړي شیبه مخکې سوځېدلي وو او 109 منډې یې کړې وې. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې غونډه کوي او پر غونډې به د اوکراین بحران، د ماسکو او لویدیز مخ په خرابیدونکو اړیکې سیوری وغوړوي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارونکو په وینا د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک په سیمه کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ په اصولو کې پر اوربند موافقه شوې ده. د ایران د کورونیو چارو وزارت د یو نوي سیاسي اصلاح غوښتونکو ګوند رسمي کې دوه اجازه ورکړه. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په ترکمنستان کې دی.
د آزادۍ رادیو خبرونه اورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
له آزادۍ رادیو څخه مو د دې مهال ورستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان او متحده اماراتو د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ درېمه تمریناتي لوبه ادامه لري. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې لومړی د اماراتو لوبډلې بیټنګ پیل کړ چې په 500 اورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځېدو سره 203 منډې جوړې کړې چې افغانستان لپاره 204 منډې هدف وټاکه. د افغانستان ملي لوبډله دا مهال بیټنګ ته ولاړه ده، خو معلومه نه ده چې دا هدف پوره کړي او که څنګه. افغان کرکټ لوبډلې تر وړاندې خپل دوه لوبي پر متحده اماراتو بایللې. د افغانستان د تکواندو فدراسیون چارواکي وایي چې په هندستان کې د تکواندو د ترسره کېدونکو نړیوالو لوبو لپاره پرچم توالې نیولې دي. د دې فدراسیون عمومي مدیر غلام رباني ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبي د دسمبر 14 پیلېږي چې شپږ ورځې به دوام وکړي. شاغلي رباني زیاته کړه چې په دې لوبو کې د افغانستان د تکواندو د ښځینه او نارینه لوبغاړو په ګډون 16 تنه ګډون کوي. د دې فدراسیون د معلوماتو لمخې د تکواندو دغه نړیوالې سیالي هر کال په هندستان کې ترسره کیږي. افغانستان تر دې وړاندې دوه ځله د دې سیالیو اتلولي خپل کړی ده او افغان پهلوانان په نړیوالو لوبو کې تر ګډون وروسته هیوا ترستانه سول. د افغانستان د پهلوانۍ فدراسیون مرستیال عبدالله عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې د پهلوانۍ په دې سیالیو کې له اوو افغان پهلوانانو څخه یوازې دوه هغه وتوانېدل چې دوه هیوادونو ته ماتې ورکړي، خو افغانستان ونه کولای سوای چې د لوبډلو پر ردیف کې راسي. له همدې امله له دې لوبو وایستل سو. دا سیالۍ چې د ایران په جویبار ښار کې ترسره شوي د افغانستان په ګډون د 2.5 هیوادونو پهلوانان پکښې ګډون کړی وو. د خبرونو پای
زمون غاګله آزادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو شیبه وروسته نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه تاسو وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د افغانستان د فواید عامه وزارت د لاجورد لارې د پروژې پر عملي کېدو ټینګار کوي او وایي چې د دې پروژې غړي هیوادونه په راتلونکي غونډه کې ځینو موافقو ته ورسیږي. د دې وزارت چارواکي وایي د دې لارې په جوړېدو سره به افغانستان سمندر ته لار پیدا کړي او د سوداګرۍ په برخه کې ډېرې ستونزې به له منځه ولاړې شي. ویل کېږي چې دا لار به افغانستان د فاریاب د اقینې او د هرات د تورغونډۍ بندرونو له لارې په مستقیم ډول له منځنۍ آسیا او له هغه ځایه وروسته له اروپا سره وصل کړي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور برابر کړی.
که څه هم د لاجوردو لارې د جوړېدو په خاطر د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې چارواکو روان کال څو ناستې کړي، خو اوس هیلې پیدا شوې چې د دې چارواکو راتلونکي غونډه به ځینې لاسته راوړنې ولري. د افغانستان د فواید عامې وزارت ویان سهیل کاکړ د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان د دې لارې جوړېدو ته ځکه ډېره هڅه کوي چې په وسیله یې سمندر ته لار پیدا کوي. نوموړی وایي د لاجوردو لارې څخه ګټه اخیستنه به نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې رفع کړي، بلکې ورسره به په هیواد کې اقتصاد ښه او د نړیوالو پاملرنه به په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونو ته ډېره کړي.
د لاجورد لار یو با اهمیت ترانزیتي او ترانسپورتي لار ده چې د دې لار اقتصادي اهمیت د افغانستان لپاره او نورو هیوادونو چې کوم په منطقه کې په دغه پروژه باندې کار کوي ډېر اهمیت ډېر زیات ده، ځکه چې افغانستان او نورو هیوادونو غواړي چې د اروپایي
د فواید عامې وزارت چارواکي وایي چې د لاجوردو لارې په پروژه کې ښکیل هیوادونه باید ډېر ژر موافقې ته ورسیږي څو د دې لارې په اړه تحقیقات پیل او عملي چارې پیل شي. دغه ترانزیټي لاره د فاریاب ولایت د اقینې له بندر او د هرات ولایت د تورغنډي له بندر څخه پیل او د ترکمنستان د ترکمن باشي بندر په لورې غځېدلې او د خزر له بهیرې څخه له تیرېدو وروسته د آذربایجان پلازمېنې باکو او وروسته له هغې د ګرجستان تفلیس او د تورې بهیرې د بندرونو پورې رسیږي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي هر څومره چې ژر ډالر جوړ شي ورسره به په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونه تیز او دا هیواد به د ګاونډیو هیوادونو له هغه چلند خلاص شي چې ډېر کله غواړي سیاسي غوښتنې په موږ باندې د اقتصادي مجبورتیا له امله عملي کړي. د دې خونې د سوداګرۍ مرستیال محمد یونس مومن ازادۍ راډیو ته وویل د دې لارې له جوړېدو سره به ډېر هغه مالونه هم خپل افغاني هویت پیدا کړي چې د کلونو کلونو رئیس نورو هیوادونو په خپل نوم مارکیټ ته وړاندې کړي دي.
هغه څوک چې د لاجورو په لار کې واقع دي، د لاجورو د لارې مملکتونه دي، هغه هم د تیر غړي دي. موږ کولای شو چې خپل د تیر کار نفت ته توزیع کو او بیا موږ خپل مال په اروپا کې تسلیم کو. دا به زموږ لپاره ډېر د کاروبار زمینه مساعده کوي. موږ به وکولای شو چې خپل مالونه په ډېر اسانۍ سره د افغانستان په خپل هویت په دمانونه په اروپا ته ځي.
د لاجوردو لار په اصل کې د ورېښمو د لارې بیا رغونه ده چې لرغونتیا یې له نن څخه وړاندې 2000 کلونو ته رسیږي. د لاجورد لار د وخت یو له مهمو مواصلتي لارو څخه شمیرل کېدله چې د افغانستان لاجورد او ځینې نورې قیمتي ډبرې به له دې لارې د قفقاز، روسیې، بالکان، اروپا او د افریقا شمالي هیوادونو ته لیږدول کېدلې. خو د دې لارې له ویجاړېدو وروسته افغانستان ته د سوداګریزو توکو راوړل یا ورڅخه صادرول تر ډیره د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې کېږي چې نسبتا ډیره لري او غیر مسونه لار بلل کېږي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان، خیبر او اورکزیو په قبایلي سیمو کې د سخت دریځ وسلوالو پر ضد نوې هوایي او ځمکني حمله پیل کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ دیرش وسلوال وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. دوی همدارز وایي چې په وژل شویو کې ځینې بهرني جنګیالي هم شامل دي، خو د هویت په اړه یې لا کره معلومات نه دي ورکړي. په دې اړه تفصیل له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د ډیورن کرخې ته سیرما په شمالي وزیرستان، خیبر او ورغزوی جنسو کې په هدفي هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو کې لږ تر لږه شپږ دیرش سختریز وسلوال وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. د پاکستان پوځي مقاماتو رسنیو ته ویلي چې د دې هیواد جنگي جټلو تکو د سه شنبې په ورځ افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په دته خېلو کې د میشتو سختریز وسلوالو پر دوو مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه ولس مشکوک وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دوی دا کوي چې په دغو بریدونو کې د وسلوالو طالبانو د دوه مهم قمندانانو په ګډون ځینې بهرني وسلوال وژل شوي، خو د هویت په اړه یې لاکره معلومات نه دي ورکړي. د سیمې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني الوتکو د سې شنبې په ورځ په دته خېلو کې درنه بمباري کړې، خو په سیمه کې د مخابراتي شبکو د اسانتیاو د نشتوالي له امله پکې د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه شي ترلاسه کېدای. بلخوا د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیرا پاکه خېلو کې هم د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې دواړو غاړو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو د ټلیفوني اسانتیاو د نشتوالي او د بندیز له امله پکې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشي ترلاسه کېدای. د پاکستان پوځي مقامات همدارز ادا کړی چې وسلوالو د ورګزو ایجنسۍ په شینندره سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو برید کړی چې په ځوابي ډزو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات په داسې حال کې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د وژلو خبر ورکوي چې دوی د روان کال د جون په 15 نیټه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان او د اکتوبر 18 نیټې راهیسې په خیبر ایجنسۍ کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. دوی دا کوي چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه تر 1200 زیات وسلوال وژلي او د دې سیمې 90% برخه یې له وسلوالو پکه کړې ده. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات په شمالي وزیرستان او همدارس په خیبر ایجنسۍ کې په پوځي عملیاتو کې د پراخو بریاوې دا کوي، خو د دې هیواد د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي د پوځ اداو ته په اشاره وایي چې د دوی د عملیاتو بریالیتوب باغه مهال څرګند شي چې د شمالي وزیرستان بېکوره شوي خلک بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. دا یادونه وردا چې خپلواک او ځایي سرچینو هم د پاکستاني پوځونو دوی دا پخلی نه دی کړی، ځکه چې دوی سیمې ته خبریاله نور پرېږدي.
په راپور کې مو په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د پوځي عملیاتو په اړه جزئیات اوریدل. د ایران د ستر مذهبي مشر د نړیوالو چارو سلاکار او د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر علي اکبر صالحي د ایران پر خلکو غږ کړی چې د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ پر اټومي خبرو اترو انتقادونه بند کړي. ولایتي ویلي چې ستر مذهبي مشر د دې مذاکراتو د تمدید ملاتړ کړی، نو ځکه خلکو ته هم پکار ده چې انتقادونه کم کړي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زئی په راپور کې واوري.
علي اکبر صالحی ویلی چې په ایران کې د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای خبره د ورستی پریکړې معنا لري، نو ایرانیان باید له انتقادونو لاس واخلي. د صالحی دا خبره غالبا د ایران د رژیم د هغو هڅو یو برخه جوړوي چې د اټومي پروګرام په اړه نړیوالو سره د مذاکرو دوام د ایرانیانو له انتقادونو لري وساتي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو چې د نومبر په 23 باید د تهران د اټومي هڅو په اړه یو موافقه کړې وای، خپل مذاکرې د 9 میاشتو لپاره تمدید کړي. له ایران سره په دې مذاکرو کې د جرمني او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې استازي ګډون لري. خامنه ای د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مذاکرو د وخت تمدید هرکلای کړی او پر خپل انټرنیټي پاڼه یې په یو اعلامیه کې ویلي چې له دې پریکړې سره مخالفت نه لري. خامنه ای همدارس په مذاکرو کې د ایرانی هیات ناتړ کړی او ویلي دي چې له ایران اورغلي کسان د نړیوالو تر فشار لاندې نه دی راغلي. خو په ایران کې یو شمېر سختدریز ډلې د مذاکرو پر تمدید انتقادونه کوي او وایي چې دا خبره یو کال پرته لدی چې پر ایران د نړیوالو د بندیزونو لکمولو سره هیڅ مرسته وکړي بې ګټي روانې وي. یو شمېر ایرانی ورسپانو چې په ایران کې د دې مذاکرو له تمدید سره د مخالفو نظرونو د خوندانو څرګندونی خبرې کړي، دا پیغام ورکړي چې د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف په مشرۍ خبرو ایران ته ګټنه درسولې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران رژیم ټولو مطبوعاتو ته خبر ورکړی چې د داسې مطالبو له خپرولو به ډډه کوي چې هغه د ایران د ولسمشر حسن روحاني د حکومت د کمزوري کولو هڅه ګڼل کېدلای شي. د ایران د پارلمان یو شمېر غړو انتقادونه کړي چې له نړیوالو سره په مذاکرو کې د ایرانی هیات مشر جواد ظریف پارلمان ته د وینا پر مهال د دې خبرو ډیر جزئیات نه دي څرګند کړي. د ایران د پارلمان د ملي امنیت د کمیټې غړي جاوید کریم قدوسی ویلي چې پارلمان ته د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف وینا ګټه نه درلوده او د ایران د اټومي پروګرام د مذاکرو په اړه زیاتې اندېښنې لا موجود دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه پورسته برخه کې تاسو د ازادي او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته را بولم.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې د زابل د اوسیدونکو شکایتونه څېړو چې وای له کلونو راهیسې پر موټر سایکل پر ګرځېدو پکې بندیز لګېدلې دی. د دې ولایت امنیه قومندان مو پوښتلی چې دغه بندیز به تر کله روان وي. پر امنیتی مسایلو د اوریدونکو نور ټلیفوني پیغامونه هم په دې پروگرام کې اوریدلی سي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو چې په فایل کې د زابل ولایت د څو اوسیدونکو ستوند تیړو. په دې ولایت کې خلک شکایت کوي چې لکلونو راهیسې پر موټر سایکل پکې پر ګرځېدو بندیز لګېدلې دی چې دې مسالې خلکو ته هم ستونزې پیدا کړې دي. د دوی شکایتونه به واورو.
د زابل ولایت مکوان سره خبره کوم. د زابل په ولایت کې اوتاغه پوستي کمانډان د مکوانانو سره به یې ضرور توای داری په سات نور سی دوی په سات نور څه دغه فوجي سفنده والی شو کړو والی او سوال یې بل څه ته بل څه ته ولې مسه کلان را باندې د زابل ولایت نه اړه کني ولې دا عبد الله زکینوم ده مرسیکلان د بدر کال کیږي پر باندې نو خو سم دا اوستنه ده چې د مرسیکلان علاقې دا کله چې ټول زابل ولایت څخه دا پیغام پریږدم چې په زابل ولایت کې دوه کال کیږي چې موټر سایکلان د عوامو خلکو پر مخ کمانډان روغ لیونی بند کړی دي. په دې ولایت کې دا ستره حال دی لکه چې په کابل ولایت کې ټول موټر بند کړي نو څه حال به وي. نو دا مرکز په مثل له ولسوالۍ ګرځېدلې دی. حتی خلک به سره راټول شوي او مظاهره به یې کوله. کمانډان به بندیان کړل. دیموکراسي دا رقم وي.
رجل اغا دا زابل ولایت دا فیغام ازادي راډیو ته فیغام چې دا زابل ولایت کې دوه کاله کیږي چې کمانډان روغ لیونی موټرسایکلان د عوامو پر مخ په ټپه بند کړي دي. د تیرپوشیانو او مشتریانو شرکتو والا سودا یې په ټپه ودرولي.
زه معلم جلیل یم د شاهجي د ولسوالۍ شورم والا یم. دولت څه دا غوښتنه ده چې زموږ په شاهجي ولسوالۍ او د زابل په ټول ولایت کې موټرسایکلان بند کړي دي. مسیرخانې او شرومانو تر د پروشان ټول بند کړي دي. کارونه په ټپ په ولاړ دي. زموږ د رئیس جمهور څه دا خواهش ده چې د زموږ موټرسایکلان را ایله کې غیر قانوني په ټول افغانستان کې ایله دي. یوازې په زابل کې بند دي. زموږ سره ډېر ظلم کیږي. زه پایو له زابل د ولایت څخه دا پیغام ترېږدم چې په زابل کې موټرسایکلان باندې خلک د ډېرو مشکلاتو سره باندې کاروبار ولال دی. په ټاپه شورمان او کاروبار ټول په ټاپه ولال دی. موږ غوښتنه لرو رئیس جمهور سره چې موږ کار راوکی.
زمال د زابل ولایت خبرې کوم. دا پیغام ترېږدم رئیس صاحب جمهور اشرف غنی ته چې دا موټرسایکلان د دوه کال کیږي په زابل کې بند. وروره پر زپروسی او شانیان ټول سره بند. ټول خلک ډېر په مشکلات اخته دي. زه حاجي احمد د زابل د ولایت دا خبره کوم چې دغه موټرسایکلان غلان سخي روغ لیونی بند کړي دي. هیله لرم چې دا موټرسایکلان اله شي.
زه ملال زابل ولایت څخه دا پیغام د ازادي راډیو ته پریږدم. زموږ په زابل ولایت کې خدمت نه ده شوی. سړکونه نه دي فعاله او د سرحدګرو لخوا څخه عملي ډېرې کیږي. او اصلي مقصد مې دا دی چې زموږ د ارغنداب ولسوالۍ کې زیات امنیت پر مخ ستنه نه ولسوالۍ درک لري. نه سړکونه په اخري نه موږ ته د اوبو بند جوړ شوی ده او نه موږ ته سړکونه په خوښۍ دي. نه مکتب شته نه پل صحیح شوی نشته.
نور محمد مفتری د زابل ولایت نه دا پیغام پیغام ازادي رادیو ته د ازما چلرم پیغام د څنګه خبرې. زابل ولایت کې دغه کمانډان روغ لیونی د دوه کال کیږي چې موټرسایکلان په ټپه بند کړي دي. د عوامو پر مخ خلک تر توشان دي یا مستریان دي. شورم والا د موټرسایکل کاروبار کا واغه په ټپه ولاړ دي. هغه اطراف متعلمین شاګردان چې په مرکز ته پر مکتب ته راتلو او هم تعلیم نیمګړی پاتې شو. او هغه اطرافي خلک چې په بازار کې د دکانداري کوله یا بل کاروبار لغون کاروبار په ټپه ودرېدی. عام تر دې یو مستری چې هغه له بیکاري څخه ابل ولاد راغلی و له کوټې سره یو مریض سره تللی و. یو خپل پوسته ورګیا او هغه ته په 5000 روپۍ ورکړ او دا د بیکاري لامل دی.
زه فضل احمد د زابل ولایت اوسیدونکی یم. په زابل ولایت کې موټرسایکلان بند دي. زموږ له رئیس جمهور څخه هیله ده چې په زابل ولایت کې موټرسایکلان ایله خلاص کړي. وسلام.
نور محمد د زابل ولایت جلدک سیمه ده دا پیغام پیژم چې زابل په ټول ولایت کې دا دوه کاله کېږي چې موټرسایکلان بند دي چونکې زموږ منطقه ترافیک منطقه ده موټران چندان نه لري زموږ هېواد دی چې د فشار تکلیف یې درلودی ما پر موټرسایکل به رارسوله تر یو مرکزه یا تر یو روغتونه نو مشر نه و موټرسایکلان بند وو نو هغه چونکې پر لارې سا ورکړه دغسې نور متعلمین چې له اطرافو څخه و مرکزو ته دپاره د ښوونځی دي د هغو تعلیم هم نیمګړی پاته ده او نور مستریانو او شورمان والا او ترکوشان دا ټول لاس تر ځنه کښېنول د دغو غوس د دوکانداري په ټپه ولاړ دي.
زابل څخه دا پیغام پرېږدم. تقریبا دوه کاله کېږي چې په زابل ولایت کې قومندان روغ لیونی موټرسایکلان بند کړي دي. نو د ډېرو ډېرو مستریانو تلفروشانو شرکتو والا او ټول عام خلک له ډېرو ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. نو هیله لرم چې نوی حکومت زموږ مشکلات را حل کړي.
مات زلایت نه خدا خبره کوم چې په لاله د دوه کړي مسکل بنسټ شورمان والا خانه والا او تل پروشن ته ټول د لاسترنې ناست خواري نه لري نو دا مشکل زابلانو ته پېښ کړه د مل زمور رئیس شفخانی د خدا غواړ چې زر تر زره دې ته د حل تحقیق شي.
د زابل د څو اوسیدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. خود دې ولایت امنیه قومندان مال پاسوال غلام سخی روغ لیونی وای هغه کسان چې پر موټر سایکلونو لبندیز شکایت لري د طالبانو ملاتړ دي. امنیه قومندان وای دغه بندیز به تر پای روان وي. شغلی روغ لیونی راته په مرکه کې دغه خبرې وکړي.
په دغه کله ما خبرې دي یا دا څه اپوزا دي کور په موټر سایکل ضرور کې ده په موټر سایکل باندې خلک وایي چې په موټر سایکل باندې د نام نیو کله چې موټر سایکل باندې امنیت نه پینځو دا خلک ترکیه کې نه مرګي نه دغه کار کوي بد کار.
خو په دې ورستوي کې خلک شکایتونه کړي دي. په 1300 کلونو کې دوی شکایتونه نه کول تقریبا یو میاشت کېږي چې د خلکو یو شکایتونه زیات شوی دي دلته زنګونه وهي
او دا کله ما نه ما ته کرا ګوره ما ته تاسو خلک ما ته اکثریت خلک مهم دي ما ته د زابل اولس مهم دي ما ته کندر نه اعتماد ويندي ما توصل ويندي خلق بخبل اولاد بني زغل وسني جاري دغرات مهم ده طالب رات مهم ده مستقلان بني زمان علي دي بلار خرجانه كي نگر ده زمان وس مستقلان كي رد دوا ده كي خاطر مطلق بني مستقلان
خو عوام هم ضرورت لري ده موټر سایکل څخه استفاده تا قماندان صاحب
عوام خره باندې وګر زوام په سایکل ده وګر دي نو لريسته دي چې چاره وتی وله ده دشمن ده لمنځونو یو ځنه لار د مستقلان باندې ول دي بسکل سام زرنګ مټران ست زنت جوړ کی د زرنګ قیمته د مستقل قیمته او قیمته اگر خرد ځان ته واخله پکړو دی وګر دي
دا موټر سایکلان دوی د کوم راوستل عمل ته شار کې د نن دوی تر لاسه کول کده نور زایو څخه موټر سایکل باندې
مستقلان موټر سایکل خو یو یواله ده چې په پنده د کوک خپل دفتر ځان را صحیح بم انفجار انتحار ترور پکېدو د ته وتل نو هغه پردار هغه اسکر فارکه به چا قتل چې ټول لنګې په سر دې مټسکر کېږي کدا چې کول دي ګناه خلک به وستر کېده مټسکر مې بند کړی د ګناه له قتل خلاص دي د ګناه له لږ وزن نه خلاص دي طالب خپل عمل نشي تر څه کولای ته طالب نامې ما ته کړای دی
په نور ولایتونو کې ولې بندیز نه ده استاس په نظر
نور ولایت شرایط د زابل شرایط فرق دی د زابل خلک نور خلک فرق لري دا بندیز ما تر مرګه پر کړه چې زمړتم دا مرتګان بازار دی به خوشاله وګرځي چې زه څنګه په زابل کې خورا کړنه
قومندان صاحب د قندار چارواکي کله کله شکایت کوي چې وسلوال هغه ولایت ته د بریدونو لپاره اوړي په دې اړه ستاسو نظر څه دی د قندهار د امنیتي چارواکو دغه سرګندونو په اکسل عمل
دغه چارواکي خپل د بام واري زمون په بام نه غورځي طالب دار خان چې راځي خپل سرحد به تینګ وتړي وسله د بناوي د لا د بیخ خلاص نه زور توان چې د ناوي نه طالبان راځي په زابل عمله کې دې ته زدا په بنیا د خبرې دي هر څه د طالب به بدل منځ لږي خپل قرارداد خپل څو ځمې کې عملاتو ته سر کړی دا وخت لري کله چې ځل زپا کې طالبان باندې زور شي په اوس غلا ونده د بوري د بند کاوري شولي کوټه دا وکړ لري ولې جو په تیم وخت ورته چې په زابل کې دفاع نه کوي
کومندان صاحب په سرحد کې د وسلوالو کسانو د مخنیوي لپاره تاسو څه تدابیر نیولې دي په زابل کې؟
زابل کې د 30 کیلومتر سرحدي خط لرو چې هغه د کندهار د درېمې لواء سرحدي کنډ په کې پروت دی. دا د سرحد کار د زمونږ کار په کې نه څه ځکه هلته سرحدي مستقل ځون ته مستقل کته ده یو کنډک پروت دی چې هغه کفایت نه کوي مرز خلاص دی مکمل په دغه کنډک باندې کور شوی نه ده.
په دغه مرز باندې هم موټر سایکل باندې بندیز لګېدلی دی ځکه اکثر وخت شکایتونه کېږي
چې زمونږ پوسه پوره وي. زمونږ پوسه چې پوره کوم ځکه چې زمونږ د سی حالت زمونږ د ټوپک نه ملای مرمې کومه دفت چې رسېږي تراخ د پر موټر سکلام باندې پرېدو مې نه جناب رئیس جمهور نیویل اشرف غنی پہ خبر دا رئیس امنیت پہ خبر دا وزیر صاحب داخلہ پہ خبر دا تو مجموع کے لوگ پوری چارواکی پہ خبر دی چھ زابر کے پتہ دو کنے کے مشکل والی تو سوچ زیم نشم خوشی کا والی زکہ مائی گٹ لے دلائی مائی دا کاغذ مرض تداوی پیدا کرے کوم مرض سے بے گناہ خلق لے مل دی تا تداوی ما پیدا کرے دا مشکل پلان دے بندے تلو یہ وزن عمل دشمن پر عملیات کی کمرے رستل دی
د زابل امنیه قومندان مل پاسوال غلام سخی روغ لیونی و چې په دې ولایت کې پر موټر سایکلونو پر ګرځېدو د بندیز او په زابل کې پر امنیتی وضعیت را سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په پاتې شیبو کې د اوریدونکو څو نور ټلیفوني پیغامونه اوري.
رحمت اللہ دا قندار ولایت میں قندار ولایت لا آزادی راڈیو تزا میسج پر دما دا قندار ولایت دا خاکیز پر ولسوالی چی دا قندار دا ولایت میں وہ مهم ولسوالی گنل کی گی او پو جنوب زون کی دا روزگان زابل قندار او هلمند ولایتون سرا هم سرحد ولسوالی دا پدیل آرمانے طالبان پاکستان تا او د پاکستان لا بدی سیمو تا داخليږي او غر غر قاچاغبر هم په دې سیمه څخه تیریږي خپل قاچاقي مالونه له هلمند او روزګان کندهار او د کندهار لا چمن پلوریا سوي دې لار باندې د کندهار والی قومندان نظامی چارواکي هیڅ څوک عملیات نه کوي. موږ د اشرف غنی له دغه وختنه را باید چې جدي اقدامات په کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ په باره کې وکړي. سرپرستان دی والیان قومندانان سرپرستان دی تو غم نه کوي د پردی بچی په ملک لا چې دی ملي اردو د نن راغلی دی دا 1512 نن ملکیږي په دې دغه باندې دا خو دی تر سې یو پری هیڅ غم احساس یې نشته د امر ګور دردونه دغه شوی دی. موږ د افغانستان د دغه وطنوالو صدا امید ده چې د افغانستان کې بمونه نه پټوي او نور افغانان ځینې نه پوهېږي. افغانستان غوندې جوړ شي انشاءالله که خدای کول دغه بمونه ځینې پټاوي. او سلام
څنګه په افغانستان کې نن حالات روان دي خصوصا موږ د ولایت په کاپیسا په تګاګ چې دا 14 کاله پکې هرې قوې راغلې او خلک راغلل تصورنه فر به کنه هغه کل تګاګ د مخالفینو نه فاق نیسو چې بیان اوس چېرته کنه په یو څو نفرو په قومي خلکو باندې هغه د خواجه بیچاره او غریب پکې مري حالات خراب دي. په دې کنه دا بیا خره پلنډ کنه مشران ته زوایم چې د تګاګ خپل قوې وکاږي بیچاره او غریب ټول تباه او برباد شروع یا سم پالیسی روان شي او د دې غم او خوړل شي حالات و څارل شي چې نن په تګاب کې فعال دی ورور.
پاکستان مات شو او اوس د افغانستان ورزشکاران او لوبغاړي په مخ کې دي. دې تعداد ټول د دېش کالو کې یو قسم د افغانستان د
ترقی آبادی لپاره خلک ترې نه خودل په خو کمانډانان د برق ډیمونه نه کول مجاهدین نه کول مسلمانان باغونه ورزشکاران باندې شروع کړی دا
جنت
دربار
جنت واکو او تتیان ته سم سالم روختیا غواړو او کورنۍ ته جمیل صبر غواړو
د دې مشوم رور دې پکتیکوله په ولسوالۍ کې د کرکټ په لوبه کې شهید شوی دی دا اوس مشوم جوړي د خدای نه لګایو را وکوي چې دا اوس موږ په دې مشوم شوی دی د کرکټ په لوبه
دا اوریدونکو پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو ووریدل. اوسنۍ پروګرام دغه وو. د خپې پمن